لمنځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړی وو. هریانا افغان هوایي شرکت د متحده عرب اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د بختار دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د اریانا الوتکې به له و کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یوه شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویلي کله له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیځ متحدان پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایراني بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطاني آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوا یې ورکړې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوي بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 1500 اړوندو څانګو لګول شوي دي. بیان زیاتوي چې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمیني لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ ته د لیکوال د وژنې لپاره میلیونونه ډالر لګولي دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اګست په 12مه په نیویارک ښار کې پرې برید وشو او سخت ټپي شو. درنو اوریدونکو، خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس مو رابولو چې درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم. د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پورې او نوی موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو 11 کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله 6 ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 100 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 20مې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په 20مې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده که یا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بېلابېل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي، او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه اوسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایږدي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی، او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دي. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی، او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی پزرپوري مسالې ته ځانګړې شوې. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به ووري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی، او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي، او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد، او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنگ نشاط او ژیړ نشاط. سپین نشاط لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نشاط ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتې یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډان یې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې عمله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي، د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي، او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هېوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیره سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي، او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي، او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي، او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی، او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هېوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هېوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دا لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دا لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.